السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله سانګزایم. تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خراغ لاست وایم. د افغانستان 2020 دوه ورځنی لوی مرستندوی کنفرانس نن د سولې او ثبات د راتلو په ټینګار باندې پیل شو. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وایي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د جنیوا کانفرنس په پرانستونکې وینا کې وویل د سولې ټینګښت د افغانستان د دولت لپاره ستر لومړیتوب ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي له شپږ زرو زیات ماشومان په افغانستان کې د 2015 او 2019 کلونو ترمنځ جګړو کې مړه یا ټپیان شوي دي. راپور نوې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون یکشنبه په پټه له سعودي عربستان څخه کتنه ترسره کړې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د جنیوا کانفرنس ته په پرانستونکې وینا کې وویل چې د سولې ټینګښت د افغانستان د دولت لپاره ستر لومړیتوب ده.
په جنیوا کې د افغانستان د کانفرنس پر مهال چې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د دوامداره مشارکت یوه مهمه غونډه ده، تر پایداره سولې جوړونې پرته بله کومه مهمه موضوع ذهن ته نه راځي. سوله اوس وخت په اساسي توګه له سیمه ییزو او نړیوالو متحدینو سره د مشارکت په برخه کې د افغانستان په یوه مهمه تګلاره بدله شوې ده.
خاغلی اتمر د سولې د لومړیتوب خبره داسې مهال کوي چې د طالبانو او افغان دولت د مرکچي پلاو ترمنځ له شاوخوا دوه نیمو میاشتو راهیسې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوو خبرو تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې او هغه په ټپه درېدلې ښکاري. له افغانستان سره د جنیوا په دغه لوی مرستندوی کانفرنس کې به چې سبا هم دوام کوي او د نړۍ د شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو حضوري یا په انلاین بڼه ګډون کړی، تر 2040 کال پورې له دې هیواد سره د میلیاردونو ډالرو نویو مرستو ژمنې وکړي. ټاکل شوی افغان ولسمشر اشرف غنی هم سبا دې کانفرنس ته مجازي وینا وکړي. د یو بل خبر لمخې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری مشر فیلیپو ګراندی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان سره د مرستو ته دوام ورکړي، کنه د ورانوونکو عواقبو له خطر سره به مخ شي. ګراندی په یو خبره کړې خبر پاڼه کې وویل د میلیونونو افغانانو راتلونکي په دې هیواد کې د سولې د خبرو په نتیجه او د دې هیواد پرمختیا لپاره د جنیوا د دوه ورځني کانفرنس په ګډون د نړیوالې ټولنې د ملاتړ پر ژمنو پورې تړلې ده. ګراندی دغه راز خبرداری ورکړ چې که په هر برخه کې هڅې ناکام شي، نو په لویه پیمانه د خلکو د بې ځایه کېدو په ګډون د دې هیواد لپاره ورانوونکي نتیجې ولري. هغه وویل روان کال په افغانستان کې دننه د شخړو له امله نږدې 300,000 کسان بې ځایه شوي چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د یو بل خبر لمخې د بشر د حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ هم د افغانستان په نړیوالو مرستندویانو غږ کړی چې له دې هیواد سره د کیدونکو مرستو په ژمنو کې باید دې ته لومړیتوب ورکړي چې بسپنې د ښوونې او روغتیا په تېره بیا د نجونو او ښځو لپاره په خدمتونو او خپلواکو رسنیو ولګیږي. پاتریشا ګاسمن چې د دې سازمان د آسیا د چارو مشره ده ویلي چې د جنیوا کنفرانس یو مهم فرصت دی چې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې شوي پرمختګونه خوندي او عامو افغانانو په تېره بیا ښځو او نجونو ته د دې زمینه برابر شي چې پراخ ازادي ولري او لخې خوونی او روغتیایي خدماتو برخمن شي. ګاسمن ټینګار کړی چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې روانې خبرې باید د دې لامل نشي چې نړیوال د افغانستان د تر ټولو ډیرو زیانمنونکو ټولنو سره مرستې کمې کړي. د هغې په وینا د افغانستان راتلونکې د یو سوله ییز او حقونو ته په درناوي ولاړ هیواد په توګه په دې پورې تړلې چې دا هیواد لوستی او سالم نفوس ولري. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي له شپږ زرو زیات ماشومان په افغانستان کې د 2015 او 2019 کلونو ترمنځ جګړو کې مړه یا ټپیان شوي دي. یونیسف دا خبره په هغه راپور کې چې نن دوشنبه خپور کړی او ویلي دي چې یوازې تیر 2019 کال 940 ماشومان په افغانستان کې وژل شوي او 2215 نور ټپیان شوي دي. یونیسف وایي دا په نړۍ کې د جګړو په سیمو کې د ټولو وژل شو او معلول شوو ماشومانو په سلو کې 30 دي. د راپور په استناد دغه ماشومان د حکومتي ځواکونو او د وسلوالو مخالفانو ترمنځ مخامخ جګړو په نتیجه کې مړه یا ټپیان شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په وروستي راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ټول ټال 5,909 کسان وژل شوي یا ټپیان شوي چې په سلو کې څه باندې 30 ماشومان دي. د اسرائیل د یو شمیر رسنیو د راپورونو لمخې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون یک شنبه په پټه له سعودي عربستان څخه کتنه ترسره کړې او د هغه هیواد له ولی عهد محمد بن سلمان او د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره کتلې دي. د اسرائیل د راډیو تلویزیون دولتي شبکې کان ته اسرائیلي چارواکو چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي تایید کړی چې نتنیاهو او د اسرائیل د جاسوسۍ د ادارې موساد مشر یوسی کوهن د سعودي د سره سمندرګي په غاړه نیوم ښار کې له محمد بن سلمان او مایک پومپیو سره خبرې کړې دي. د اسرائیل یو شمیر نورو رسنیو هم ورته خبر ورکړی دی. د نتنیاهو دفتر او په بیت المقدس کې د امریکا سفارت تر اوسه د دغو راپورونو په اړه څرګندونې نه دي کړي. که دا مسله تایید شي دا به سعودي عربستان ته د اسرائیل د یوه صدر اعظم لومړنی سفر وي. د دغې کتنې په اړه خبرونه داسې مهال خپریږي چې اسرائیل په خلیج کې د سعودي عربستان له دوو متحدینو متحده عربي اماراتو او بحرین سره د اړیکو د عادي کېدو تاریخي موافقې کړې دي. تر ډیره د ایران په اړه اندېښنې له عربي هیوادونو سره د اسرائیل د اړیکو د عادي کېدو چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې منځګړیتوب کړی محور جوړوي. او ټاکل شوی چې چین سبا یو فضایي بیړۍ سپوږمۍ ته واستوي. د چانګې پنځه په نوم دغه بیسپرلۍ بیړۍ به د چین د وین چانګ له فضایي اډې وتوغول شي او د سپوږمۍ پر سطح له راکوزېدو وروسته به د ځمکې د ورځو په حساب 14 ورځې تیرې کړي. دغه بیړۍ به چې چین یې د لومړي ځل لپاره سپوږمۍ ته استوي بیرته ځمکې ته د دغې سیارې ډبرې او خاورې له ځان سره راوړي چې هغه به له ساینس پوهانو سره د سپوږمۍ د پیدایښت او جوړښت په اړه پلا پوهاوي کې مرسته وکړي. سپوږمۍ ته د لومړي ځل لپاره د امریکا فضایی سازمان ناسا په 1998 کال کې د پولیو فضایی بیړۍ په ذریعه لومړنی انسان استولی و.
نوری اس نوریو خبرونه ویل کولای شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. د افغانستان 2020 جنیوا کانفرنس نن پیل شو. په دغه پروګرام کې موږ ګڼ مطالب په همدې مسله باندې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په دې اړه وویل:
Peace today is firmly established as a top policy goal of the Afghanistan's partnership.
سوله په اساسي توګه له سیمه ییزو نړیوالو متحدینو سره د مشارکت په برخه کې د افغانستان په یو مهمه تګلاره بدله شوې ده. د جنیوا د کانفرنس د لومړنۍ ورځې اکثرو ویناوالو د سولې په پروسه کې د خزو په مشارکت باندې ټینګار وکړ. له هغې ډلې د خزو چارو وزیر حسینه صافی له نړیوالو وغوښتل چې له افغان خزو سره مرسته وکړي.
We the women of Afghanistan would like the international community to back us up.
په دغه پروګرام کې به تاسو ته هم که وخت او چانس درکړو چې د جنیوا د کانفرنس خپلې تمې له موږ سره شریکې کړي. ازادي رادیو ته غوګست بیا هم خرغلی راز لومړی مطلب ته. د افغانستان 2020 دورزینه لوی مرستندوی کانفرنس نن د سولې او ثبات راتلو په ټینګار پیل شو. د افغانستان 2020 کانفرنس د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوی چې پکې د نږدې 100 دولتونو او سازمانونو استازي برخه لري. ولسمشر مانی ویلی افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره یو 4 کلن پروګرام شریکوي او تمه لري چې همکاري جلب کړي. اجمل اند د جنیوا د 2020 کانفرنس بهیر تر دې دمه تعقیب کړي او مهم مسایل را سره شریکوي. مهرباني
ډیره زیات هم مننه. په جنیوا کې نننه کانفرنس دی اصلا سبا ته د لوی غونډې یو تمهیدی غونډه ده چې خپل دوی د غننې غونډې د کانفرنس جوړونکو څنګهنې غونډې بللې. په لومړنی فایل کې په افغانستان کې د وی تلپاتې سولې په اړه باندې بحث وشو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر چې د اروپایی ټولنې د کړکیچ د تنظیم له کمشنر سره یو ځای د غونډې قربتوب هم کوو دغه برخه په خپلو خبرو پرانیسته. هغه په افغانستان کې د سولې په برخه کې په شو هڅو باندې خبرې وکړي. په ځانګړې توګه له هغه راوروسته چې د تیر فبروري په میاشت کې امریکا متحده ایالاتو او طالبانو په دوحه کې تړون لاسلیک کړ. خغلی اتمر د سولې په برخه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه یو بنسټ وباله چې له هغې راوروسته د خپل دولت
دولت هڅې یادې کړې. له امریکا اروپایي ټولنې قطر پاکستان او یو شمیر هیوادونو نمونه یاد کړل چې مننه ترې وکړه چې د په وینا بین الافغاني خبرو پایلې ممکن کړ، خو ټینګار یې وکړ چې طالبان د پرله پسې ژمنو سربیره هم تر اوسه پورې هغه څه چې د ده په وینا د باثباته سولې لپاره ضرور دي د اور کم او تاوتریخوالي راکمولو موضوع ته نه دي رسیدلي او په دې برخه کې څه پرمختګ نه دی شوی. هغه همدارنګه د سولې په برخه کې پخوانیو ناکامو هڅو ته اشاره وکړله چې د ده په وینا کله چې ناکامي شوي دي وروسته ترې ناورینونه رامنځته شوي دي. د افغانستان د راتلونکي یو تصور هغه داسې وړاندې کړ:
of a unified independent sovereign and democratic afghanistan
متحد آزاد خپلواک او دیموکراتیک افغانستان یو داسې هیواد چې نه له داخله او نه له بهر سولې او ثبات ته غواخوي، داسې افغانستان چې په سیاسي ټولنیز او اقتصادي برخو کې نه یوازې د تیرو نونس کلونو بریاوي وساتي بلکې پیاوړی کړي. دا هغه څه دي چې افغانانو او زموږ نړیوالو متحدانو یې لپاره سترې قرباني ورکړي.
خغلی اتمر ویل د دې بریا او ارزښتونو مهمې بشري حقوقو د خزو حقوقو د قانون حاکمیت او خي حکومت ولایت د دولت او د افغان ټولنې ژمنتیا ده. د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی مشر عباس وبخي د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی مشر خغلی ستانګزی هم په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په اړه شتننګونه یاد کړی او په افغانستان کې په ځنګړې توګه د سولې په اړه خبرې وکړي. د هغه په وینا راتلونکي لار ستونزمنه ده.
Talking with Taliban under the current complicated environment at national regional
دوی په ملي سیمه ایز او نړیواله کچا په وسنیو پیچلو شرایطو کې له طالبانو سره خبرې په داسې وخت کې چې موږ د بیلابیلو ترهګرو شبکو له خواله غواخونو سره مخ یو، سخت دریزی خبريږي، بی باوري زیاتیږي او د کرونا وبا اغیزو هم نړی په سر اخیستي. همدارنګه د طالبانو لند فکری هغه څه دي چې لارې ستونزمنه کړې ده. په دې کانفرنس کې ستانګزی صاحب په عمومي توګه افغان چارواکو هڅه وکړه چې خپلې بریاوي شریکې کړي او له نړیوالې ټولنې نه د طالبانو سره د یوې داسې سولې په برخه کې ملاتړ وغواړي چې د دوی په وینا هغه بریاوي چې افغانستان په تیرو نولس کلونو کې لرلې هغه وساتل شي. په کانفرنس کې د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی هم خبرې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د دولت وزیر سید سادات منصور نادری وغږېده. همدارنګه د بهرنیو په استازیتوب یا د نړیوالې ټولنې په استازیتوب باندې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې مشرې خبرې وکړلې. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر وغږېده. همدارنګه یو شمېر نور بهرني چارواکي هم په کانفرنس کې وو او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو په ساتلو ټینګار وکړ.
مننه کوم په دې رابطه به بیا بشپړ راپور ولرو. اجملاندو د جنیوا د کانفرنس تر دې دمه بهیر پاړه باندې لمک سره ورستی جزئیات شریک کړل.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
لکه څنګه مو چې په تیر راپور کې واوریدل، د جنیوا د کانفرنس د لومړی ورځي ویناوالو تر ډیره په افغانستان کې د ښځو د حقوقو په خوندیتوب هم ټینګار کړی دی. دا چې کوم ښځو د افغانستان په استازیتوب دغه کانفرنس ته خبرې کړې دي، اجمل تورمانی بشپړ جزئیات راکوي.
د افغانستان لومړی میرمنې رولا غنی په ټوله کې د خزو د خونو په تندیتوب خبرې وکړې. وی ویل چې روان تاوتریخوالی به خزې خپل مبارزې په شان کړي او دغه شان به خپل مبارزې ته دوام ورکوي. د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزیر سید منصور سادات نادری د سولې په برخه کې د افغان میرمنو پر رول ټینګار وکړ. وی ویل چې دوی مخامخ له طالبانو سره ناس او خپل حقونه ګټي. د افغانستان د خزو چارو وزیر حسینی صافی هم په تیرو شلو کلونو کې د افغان خزو د لاسراوړنو په اړه خبرې وکړې. وی ویل چې دا لاسراوړنې د افغان حکومت او نړیوال ټولنې مشترک لاسراوړنې دي او باید په ګډه ترې ملاتړ وشي.
وی د وومن اف افغانستان اسس
موږ افغان شدې د خپل هیواد سیمه او نړۍ لپاره د سولې، سوکالۍ او ځانبسیاینی محلي نوښتونه څیړو، پلانو او عملي کوو. لنړیوال ټولنې غواړو چې موږ ملاتړ وکړي.
د انټرنیشنل کمیونټي to back us up.
په قطر کې د افغان حکومت د سولې د مرکزی پلاوی غړي فوزی کوفي هم د کانفرنس ته د ویډیو کانفرنس لري خبري وکړي. وی ویل دوی په دغه خبرو کې د افغان میرمنو استازیتوب کوي. غړي کوفي هم په افغانستان کې د خزو د حقوقو په خوندیتوب او د تیر شلو کلونو په لاسترونو ټینګار وکړ. غړي کوفي وړاندې وویل
د طالبان کلیم that their views towards women have changed.
طالبان ادعا کوي چې د خزو پر وړاندې لیدلوري بدل شوی دی، کته هم دوی نه دي حاضر شوی چې په ټوله کې د افغانستان خلکو په ځنګړي ډول خزو ته ډاډ ورکړي چې افغانستان به د سولې تر هوکړې وروسته د یوې جوړې شوې خونې په ډول له خپلې تنوع سره پاتې شي.
افغانستان ول لوک لایک ا ډیکوریټډ روم وذ اټس ډایورسټیز.
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهزاد اکبر د سولې پروسه کې د خلکو په پراخ ګډون ټینګار وکړ. وی چې د خلکو او قربانیانو غوښتنې باید د باسونو برخه وي. د کانفرنس یو شمیر نور ګډونوالو هم په افغانستان کې د خزو د حقوقو او د سولې په برخه کې د دوی پر رول ټینګار وکړ چې بشپړ جزئیات په د ازادۍ رادیو په را روانو خبرونو کې شریک شي.
اجمل تورمانو له کابل له مکسره د جنیوال کانفرنس د لومړی ورځی د زینو مهمو برخو خبري شریک کړی دا چې د کانفرنس اکثرو ګډونوالو د خزو د حقونو په خوندیتوب باندې ټینګار کړی دی.
په افغانستان کې رفاه د شزو لپیاورتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه د شنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبريږي.
د افغانستان د ورو شلم جنیوا کانفرنس نن په جنیوا کې پیل شوې ده. نن د اصلي ورځی یو حاشیه بحث ده، خو پکې مهمه خبري شوې دي. لا غیر د افغانستان د سولې او ثبات په مسله باندې ټینګار شوې ده. دا چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ویلي دي چې اوس وخت د افغانستان لپاره د سولې او ثبات راتلو مسله تر نورو ټولو مسایلو ډیره مهمه ده. همدارس په دغه کانفرنس کې د خزو د حقوقو په خوندي وبم ټینګار شوې ده. د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې همدا شیبه د سیاسي چارو لکارپو خغلی اجمل سہیل سره خبرې کوو. سہیل صاحب، ډیره مننه چې ټلیفون مو اخیست سره خبرې کوي. تر نورو کلونو وسنی شرایط متفاوته دي په افغانستان کې. نړیوال به څومره لیواله وي چې له افغان حکومت سره مرستي وکړي؟
د سلام پر وړاندې کولو سره زه فکر کوم چې هغه څه چې متفاوته ده، البته داسې کره او رغنده یعنی تفاوت په دې کانفرنسونو کې نه وینم، ځکه چې هغه کوم کانفرنسونه چې په بن کې شوي وو، بیا دغه نه وروسته په توکیو کې وشو، همدارنګ په لندن کې وشو، همیشه دې کانفرنسونو کې پر تعهدات باندې خبرې شوې دي. دوړخیز تعهدات باندې خبرې شوې دي چې باید کم کارونه د افغانستان حکومت وکړي، کم کارونه د نړیواله ټولنه وکړي. ولله بعد امر غدا نتایج او د پایلې خې چې نه نړیواله ټولنه په خپل ژوندتیاو کې تر اخره پورې پات غرغلې ده، پات راغلې او همدارنګه فرزند د افغانستان حکومت باندې کې پات راغلې. یو ورته بیا د موضوع مطرح کیږي چې چون د افغانستان مسأله اوس به حتی زیاته په اساس پړاو په ترسیدلې ده، د امریکایي ځواکونو د افغانستان د تلو په حال کې، نړیواله ټولنه همدارنګه فرزند ناتو ځواکونو د افغانستان د تلو په حال کې دي. نو په داسې شرایطو کې چې یو بیا د افغانستان سره یو نوی تعهد په نظر کې نیول کېږي، دا د افغانستان د خلکو لپاره، افغانستان د حکومت لپاره او بیا د نړیواله ټولنې لپاره خورا زیات اهمیت لري. ولې دا چې دا د کوم ژمنې چې د افغانستان دولت د خوانه کې یو، یا کوم ژمنې چې د نړیوال ټولنې د خوانه کې، دا به ورسره نتایج خو یو فیصله وخت یو هي څومره دوړ اړخونه د متحد پاتې کوله. مهمه مسله په دې کې دا چې bale چې فرضاً په دې باندې باید ټینګار وشي چې د افغانستان د سولې ثبات مسله ده، د افغانستان د سعادت مسله ده، فرضاً دا رنګ د هغه تعهدات چې په 2014 کال کې شي وو، او تقریبا کزه اشتباه ونه کومه، شاوخوا 15 میلیارد ډالر د افغانستان د ترقی او د پربختیاي کارون بخره ژمن شي او د غرب جاج وخت چې تر کوم هدف پورې هغه په نظر کې نیول شي د دې نه پته چې مهم مسله په افغانستان کې د اصلاحاتو ده چې امن نړیواله ټولنه او تستر کې پلار ده هم د افغانستان
بلې مننه دا به زه پوښتم خغلې سہیل په دغه کانفرنس کې تر ډیره پورې بشرپال ډلې د خزو د حقوقو مدافعین دغه مسله ډیره راټو ده شوې ده چې باید د خزو حقوقونه د خزو راتلونکي خوندې وي او کڼړې وال مرسته کوي دغه دی تقریبا داسې یو شرط غواندي دوی وړاندې کوي چې باید دغه مسله ډیره یقیني شي. څه فکر کوي چې په دغه برخه کې افغان حکومت لاستراوړنی لري چې په مټ به نړیوال همکاري تر وهڅوي؟
زه یو نورم تاسو ته ارزو کوم دا چې خپل فرزند په المان کې ژوند کوم او دلته کوم حلقات چې موږ سره تماس کیو هغه هم اته دې ته فکر کوو چې ته د طالبان حکومت راځي په افغانستان کې باید د افغانستان سره مرسته جاري وساتل شي. ولې مرسته د شرایطو پر اساس باندې ځي چې یو دغه شرایط نه دا و چې دغه نو لاسکلن لاستراوین چې په افغانستان کې کاغه په دیموکراتیک اخ کې د کاغه فرزن په پیداری اخ کې د کاغه فرزن په اقتصادي اخ کې دغه ارزښتونه باید وساتل شي. دغه ادامه د پاره باید کارو د لا پرختې د پاره کار وشي. دا چې نړیواله ټولنه یو ور بیا د موضوع فرزن د په جنیوا کانفرنس کې او ځنی د حقوق پالنې ټولنې چې کوم یو دی هغه د موضوع مطرح کوي چې د افغانستان کې دغه کومې لاسترونی چې د خزو د حقوق په اړه کې دی او د دیموکراتیک ارزښتونو په اړه کې دی دا باید نورم پیاوړی شي او وساتل شي او د پرمختګ لپاره کار وشي. لبعد مرغه د افغانستان حکومت دغه سټراکچر چې کوم یو ده او وی نو شو کولای چې دغه مسالته ژمن پاتې شي او بلاخره د دې لپاره د دې پلاره کې کوټلي ګامونه پورته کوي.
مانه خغل اسماعیل زه غواړم وخت کم دی فقط په اخر کې کلند راته وای چې دا کانفرنس خو د څلور راتلونکو قانون لپاره ډیر برخلیک ټاکونکي بلل شوې ده که احیانا هغه ستامي چې افغان حکومت لري افغانان لري هغه سي ستر لاس نه شي څه بکیږي بلاخره د افغانستان راتلونکو په څه حالت کې بوي؟
څه فکر کوم چې د امنیتي لحاظ باندې دا یو ډیر ژور بحث ضرورت لري. زما په اړه باندې ځکه چې دا وخت هم ډیر کم ده نو زه فکر کوم چې د افغانستان حضور په نړیواله ټولنه کې ثابت شوی حضور ده. نړیواله ټولنه ضرورت لري افغانستان ته او بل برعکس افغانستان نړیواله ټولنه ته ضرورت لري. نو زه فکر نه کوم چې په هیڅ شرط حتی داسې شرایط کې چې د افغانستان او حکومت د طالبان سره یو ځای حکومت جوړی یا طالبان راځي افغانستان ته نو په هغه صورت کې هم نړیواله ټولنه ژمن دي چې افغانستان سره مرسته وکړي ولې د شرایطو پر اساس باندې. نو که چیرته د افغانستان خلک او د افغانستان نظام ونشي کولای چې هغه ژمنتیاوي چې یا هغه نظریات یا هغه بلخره پروګرامونه پلانونه چې په دې کې مطرح کیږي چې هغه ونشي کولای هغه فیصله په عملی جامه کې مطرح شي نو زه فکر کوم چې دا یو شرط مونږ نیر لا رسیدلی نو اوس رهبری په متحده ایالاتو کې تغییر کړ او وی د افغانستان پکل باندې ځینې پلانونه پروګرامونه لري. خو
ډیر مننه کوم ښاغلی اجمل سہیل په جرمنی کې مشت افغان کارپو او سیاسي شنون کيده لمک سره خبري وکړي د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې خپل تحلیل را سره شریک. اوس هم د زینو اوریدونکو غوونه تاسو ته خبرو چې د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې غوې څوي.
تاسو لا پیغامونو
په رحمت بدرم د کندهار ولایت سیدونکو په جنیوا نور کانفرنسونه کې د افغانستان لپاره پیسې راټولې شوې دي. څنګه چې تاسو شایدان یاست په شفاف ډول د پیسې په افغانستان کې نه دي مصرف شوي. موږ هیله لرو چې کومه مرسته چې اوس ورسره کیږي د افغانستان لپاره دا په شفاف ډول په افغانستان کې بل خصوص د بسازي په برخه کې مصرف شي.
نوم می فضل واحد افکاری دی او د کونړ ولایت اوسیدونکو ما د افغانستان د فرچ هر اقتصادي ناست کیږي د زمنګ لپاره ګټه وره ده او د همدغه سی پتیرو کانفرنسونو کې د افغانستان سره ډیر کومکونه مرستي شوي دي او ماغه کومکونه مرستي دي چې افغانستان په ترننه ولاړ دي. بیا هم په دغه جنیوا د کانفرنس نه زمنګ وښتنه دار شي دوی باید زمونږ د افغانستان د خلکو لپاره په داسې زیربنایي پروژو باندې او عام المنفعه او ټول ګټو پروژو باندې فوکس وکړي چې عام اقتصاد د هیواد قوي شي او عام د خلکو سره پر روزګار شي، ځوانان پر روزګار شي او د همدې لارې د خلکو د کورنۍ او اقتصاد پیوړی شي او د جنگ جګړو مخه ونیول شي.
حکمت الله سلیم د کندهار یو تن اوسیدونکی. دا کانفرنس د افغانستان د پاره ډیر مهم دی، ځکه په تیر وخت کې د دې کانفرنس ته لاري څخه افغانستان ته مرستې جلب شوې وې او په زیات اندازه پیسې افغانستان ته د افغانستان د حکومت سره کومک شوی و چې هغه به د افغانستان د خلکو د ژوند پر وضعیت او په نورو برخو باندې لګول کیږي. دا ځل هم ورته پروګرام دی چې مشتمل ورو چې نړیواله ټولنه به د افغانستان د حکومت او خلکو سره کومک کوي ترڅو په بیلابیلو برخو کې موثره تمام شي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایید پروژل کېدو څه باندې لس ورځې واوختي، خو لا هم په دې برخه کې د حکومتي ادارو څېړنې کومې پایلې ته نه دي رسیدلې. په هلمند کې د الیاس دایی هم مسلکي خبريالان اندېښمن دي او د دایی د وژونکو موندل او محاکمه غواړي. اجمل اند په دې اړه راپور جوړ کړی.
سپینې ټیکې په خامک د جوړسوي غاړې ترڅنګ نیم تخریب شوی پلاستیکي ساعت لس بجې او شپږ دقیقې راشي. دلته پراته ټول توکي سوځېدلي او د مرمۍ او چاودنو
لامل د نومبر د میاشتې په دولسمه نیټه د هلمند حالاتو د انزورونکي غږ د تل لپاره خاموش شو. دا ساده رډیو د وژل شوي خبريال الیاس تای کورنۍ او همکاران لا هم نه پوهیږي چې هغه چا اول واژه. په هلمند کې خبريالان او مدني فعالان د حکومت لخوا د الیاس تای د وژل کېدو په قضیه کې د جدي او شفافو څېړنو پایلې ته پته مدي. حیات الله داوری په هلمند کې د ملي رادیو ټلویزیون مسول دی.
دولت څخه بیا غوښتنه کوي چې د ژورنالیستانو د شهادت د غوی د ترور قضیه دې په جدي توګه باندې وڅېړي. یوازې دې داسې نه پرېږدي لکه همیشه چې کمیسیونونه جوړ شوي دي، د پلټونو پلاوي جوړ شوي دي او بیا وروسته انتجه نه ده معلوم شوی.
عبدالسلام زاهد د بست سیمه ییزې رادیو مشر په دې اړه وایي،
هر چا سره دا پښتنه پیدا کیږي چې ولې که خبریال دی که داسې نور کسان دي چې مثلا دوی وژل کیږي د نامنو کسان لخوا او قضیه نه تړل کیږي.
یو شمیر هلمند میشتي خبریالان وایي په افغانستان کې کشفي او عدلي ارګانونه په هغه معیار نه دي چې موږ د یوې قضیې د خوب لټلو ته مترې ولرلی شو. د بست راډیو د خبرونو مدیر احمد شاه پاتون،
یوازې تر دې پورې محدودېږي چې پلټنې روانې دي، نور بیا اثر ورکس په خپل وخت باندې هیڅوک دغه جوابوي نه، هیڅوک دغه پوښتنې کول ونه مې. زما ګومان دا دی چې لوی عامل د فساد شتون دی. یو ډېر پیچلې پروسه د عدلي او کشفي ارګانونو ده. دا هم د دې لامل سره دی چې اکثره دوسیې چې دي، اکثره قضیې هغه تر خاورو دوړې لاندې هیرسي.
خو هلمندی ژورنالیستان وایي دوی به د غواخونو او خطرونو سربېره خپل کار ته چې د هلمند خلکو ته د معلوماتو رسول دي دوام ورکړي. نعمت الله همت د غږ راډیو د خبرونو مسول،
خو خبريالان د ریسک لک دي، د خبريالانو اراده کلکه ده چې پر دې لار بزي د خپل غریب ولس ژغ بره پورته کوي.
الیاس تای په لشکرګاه خار کې هغه محل د په موټر پوری د یو نخلول شوی ماین چاودنه کې وژل شو چې له کوره کار ته روانو. د نوموړي تر مرګ څو ورځې مخکې په کابل کې د تولونی وسپخانه خبريال یما سیاوش هم په ورته چاودنه کې وژل شوی وو. تر اوسه هیڅ د دې وژنو پر پرغاړه نه ده اخیستې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قرین وایي د دې وژنو د قضیو په اړه څېړنې دوام لري او هڅه کوي عملي نه پیدا کړي. د هلمند د والی ویاند عمر سواکم د یک شنبه پورې ازادي رادیو ته ویل د الیاس تای د قتل په اړه د دوی څېړنې روانې دي.
د لپاره چې باید هغه څوک چې په واقعیت سره په دې برخه کې مجرم وي او هغه څوک چې په دې کې لاس لري هغه چاته باید کشفي او استخباراتي ورګانونه ودرېږي ورسیږي. نو بینان په دې باندې کار روان دی او په دې برخه کې قضیه سرته داخل شوی دی ټول ورګانونه او په دې باندې کار کوي او په واقعي ډول باندې په دې کار کوي.
طالبانو هم د الیاس تای د وژل کېدو په اړه په لومړني عکس العمل کې ژمنه کړې و چې د دې وژنې په اړه به څېړنه کوي. د خبريالانو د ملاتړی داري وای د وژل شو افغان خبريالانو په قضيو کې تر اوسه حکومت ډیر کم توانیدلې هغه کسان عدالت ته راکاږي چې د خبريالانو په وړاندې د زور زیاتی عمل اندي. د ایلیا استایی همکاران او د کورنۍ غړي اندېښنه لري چې ورځي ونی میاشتې او کلونه به واوړي خو د ایلیا استایی وژن کې به سرګن نشي او د وخت په تیرو دوبه د هلمند دا رسا خاموشه شوی غږ
د خپل شرایط او غوښتنې ترتیبوي خو د دې روان جنگ تر ټولو لوی ډل عام خلک دي چې نه غوښتل خو په یوه نه بل لار قرباني سوي دي او اوس د سولې او امن په امید د خپل اقاربو پاتو خاطرو ته وشکې تویوي.
الیاس دایی مسلکی او بی پرې خبريال
د مسایلو په اړه بیل نظر درلود.
الیاس دایی رین تندای او خندا